احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. په افغانستان کې د کورونا مثبت پېښې په زیاتېدو دي. د عامې روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی وایي
زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
د دې تر څنګ به د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې واورئ چې په پکتیا کې تېر کال د کورونا له امله لږ شمېر نجونو پوهنتون ته لاره وکړه، خو دا کال جونې هیله منې دي.
راتلونکي کانکور لپاره هم موږ آمادګي نیسو، نو انشاءالله د خپلې خوښې پوهنځۍ ته به کامیابیږي.
په تېرو 48 ساعتونو کې طالبانو درې ولسوالۍ نیولې. د دفاع وزارت ویاند وایي په سیمه ییزو موضوعاتو کې د ایران د ولسمشر انتخابات څارو، او دا به هم واورئ چې سپیس ایکس د امریکا د پاول سپوشمکۍ فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالی محمد سالی څخه.
د ملي امنیت شورا له قزاقستان سره پوځي موافقه مهمه وبلله. دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ په بشپړ ډول نیول سوې. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنې د شپې تر 12 بجو روانې دي. افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامی برخه کې ګډ تمرینونه، د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکی او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتي همکاري پکې شامل دي.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه سوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلولو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د 22 وسلولو د وژلو ادعا کړې وه. هخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیه قمانداني او ملي امنیت ودانۍ د وسلولو لخوا نیول سوي دي. وسلولو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده، خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لېږدول سوي دي. د اوبه ولسوال ضیاءالحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وتکې کې بل ځای ته لېږدول سوي دي.
اوبه ولسوالۍ په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتي ځواکونه چې 18 تنه یې ټپیان وو تیره شپه تر 2 بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وایي دغه ولسوالۍ اوس په بشپړ ډول د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاءالحق نوري وایي چې اوبه ولسوالۍ له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلولو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. د غور والی وی له وسلولو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرتانیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیضاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قمندان و اوس د بګرام فرقي قمندان دی د دفاع وزارت لخوا رالیږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډیر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیر اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړي چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د کابل امنیه قمندانی وی په کابل کې د وسلوال نشټې لکبل لشت لږه دوه کسان وژل سوي. دغه قمندانی نن په ویلامیه کې ویلي پېښه مبشین د برېښنا شرکت مخې ته سوي او دوه کسان په دې منځ کې ټپیان سوي. ویلامیه وی یوه پوځي تن چې په دې پېښه کې دخیل و تر نیول کېدو وروسته ادعا کړې چې پر دغو کسانو یې ځکه ډزې کړې چې غوښتل یې د ده وسله او پیسې غلا کړي. پولیسو څېړنې پیل کړې دي. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د کورونا وایرس 1680 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه آزادي راډیو ته وویل
1680 کسان مثبت وو، یعنې دا کسان چې په کورونا باندې اخته شوي، چې له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کورونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,500 ته ورسېدل.
په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په افغانستان کې په کورونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي. په ایران کې نن جمعه د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د رایه ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 2 بجو پرانیستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانیستې وي. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره یې په ختمېدو د نن له تهرانه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل خلک په ټاکنو کې ګډون ته وهڅول.
ما باید باز هم پای صندوق انتخابات حاضر
موش، باید د رای صندوقونو ته حاضر شو، رای ورکو. کاشکې موږ هیڅ ستونزې نه لرلی. د نوملیکنې له ورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 68 کلن توندلارې کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی، د سند روحانی ځایناستی سي. د روسیې حکومت په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د تازه څپې علت په خلکو کې د دغه وایرس به بیزه بایلل یاد کړ. بلخوا د پلازمینې مسکو ښاروال سرګی سوبیانین د جون میاشتې تر 9 د تیرې اونۍ د لګول سویو محدودیتونو د تمدید اعلان وکړ. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف ویلي په روسیه کې د واکسین کمپاین له تمې سره سم اغېزناک نه دی تمام سوی. د زیاته کړې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین وضعیت له نږدې څاري. د مسکو ښاروال تر دې مخکې د هغې ساحې د بندولو اعلان هم وکړ چې خلک پکې د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د مسابقو نندارې ته راټولېدل. ښاروال پر یوه ځای تر زرو د زیاتو کسانو راټولېدل منع کړي دي. په روسیه کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 5,300,000 ته رسېدلی او د مړو شمیر هم 1,28,000 ته نږدې شوی دی. خو اټکل کېږي چې واقعي شمیر به خورا زیات وي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاتلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالند بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتل ولایو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسي د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
دا سجر ډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون فعال شو. بل لور ته جنو بهرنیو رسنیو په کابل کې ویلي دي چې د امریکا د سفارت په لسکونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشتې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېیمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان اندونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره د څلورو روغتونونو د فعالېدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. که څه هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته دغه شمیر تایید نه کړ، خو له دې وړاندې تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویلي وو چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکوونکي په دغه وایرس اخته شوي چې واکسین یې نه و کړی. پرایس د کورونا وایرس له امله د امریکا د سفارت یو محلي کارکوونکي مړینه هم تایید کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت په کابل کې د کووید 19 ناروغانو لپاره څلورم روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس علیزی د جمعې پورس ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون په فعالېدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پا پر لوړېدو ده. نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی په یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د اندونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنې دولسمه ناحیه کې، دا روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډېر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزوی، د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان اندونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 50 بستریز روغتون د ټولو روغتیایي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان، علي جنا او قصبي روغتونونه هم د کووید-19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1420 مثبتې پیښې ثبت شوي. د دې وزارت معلوماتو له مخې په دغه موده کې 80 کسان د دې ویروس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 1,00,000 پورته او د مړینې کچه 4,030 ته ورسېده.
د کابل په ختیځ کې د احمد شاه بابا په مینه کې د اندونیزیا افغان دوستي روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عامې روغتیا د مرستیال ویان میرویس علیزی نظر میخیسته.
خوشبختانه وی دا روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید دستګاه سره هم پکې نصب ده، او د هغې تر څنګ د بیړنیو پیښو لپاره هم ځینې وسایل موجود دي. نو دلته به صرف د کورونا ناروغان درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي راډیو ته شوي دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتواله به خصوصا د وخیمو ناروغانو زیاتواله ډېر زیات لیدل کېږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. نو بنان د روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولی خپلو ناروغانو ته اکسیجن پر وخت باندې ورسوو هغه یې نیولی دي. لکه د په دغه کوم روغتیایي مراکز چې ځانګړي شوي په دغو ټولو روغتیایي مراکزو کې د اکسیجن تولید دستګاوې نصب شوي دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایتو ته د هغې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهملیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو، او په اونۍ کې به 2 ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدن اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چارې به نن او سبا کې ختم شي. په غزني ولایت کې هم دستګاه نصبه شوې ده، او په دایکنډي ولایت کې هم خدا بسنه نه کوي. کوم پیښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښې په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کوو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلبه ناروغ باید د اکسیجن څخه محرومه پاتې نه شي.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستانه چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه تشې وي، او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. دا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تشې وي، خو هغه یو سوء تفاهم و. هېڅ کله به هم اختلاف خبره په دې کې نه وي موجوده، او نه به داسې یو کار وخدای مکړی وشي.
نو بیا بیرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشه راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی، او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 نه تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
تیر کال د کورونا له امله په پکتیا کې لښمرنجونو د کانکور پازمایونو کې برخه واخیسته. خو سش کال هیله ده چې دا شمیره لوړه شي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه واوري، خو اوس امنیتي مسله راخلو. د افغانستان دفاع وزارت وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو لخوا سقوط شوي ډیر ژر به بیرته ونیول شي. د دې وزارت ویان روح الله احمدزی وایي افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره له ځینو ولسوالیو شاتګ کړی دی. په تیرو دوو ورځو کې د فاریاب شیرین تګاب، د بغلان دهنې غوري او د زابل شینکی ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د بغلان ولایت د هنیغوري ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالاحد وایي د سخت جګړې له امله یې خپله مینه پرېښې او د بغلان مرکز پلخمري ته کډه شوی. دغه ولسوالۍ تېره شپه د طالبانو لاسته ورغله.
موږ د سخت جګړې له امله خپلې مینې پرېښودې. موږ بزګري کوو خو د نامنیو له امله نه شو کولی خپلو سیمو ته لاړ شو. له طالبانو او افغان حکومت غواړو چې سوله وکړي او جګړه پای ته ورسېږي.
د بغلان د دهنی غوري ترڅنګ په تیرو 40 ساعتونو کې د فاریاب شیرین تګاب او د زابل شینکی ولسوالۍ طالبانو نیولې. د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په خپل فیسبوک پاڼه تیر ورځ له شینکی ولسوالۍ د امنیتي ځواکونو شاته کې استخباراتي راز یاد کړ، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي دی ولسوالۍ د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره شاته کړی دی. د دې وزارت وین روح الله احمدزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د دې ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شي.
د افغانستان د امنیتي ځواکونو د موقتي شاتګ په نتیجه کې دوی هغه ساحې اوس په تصرف کې دي او دوباره به د دې نیولو لپاره امنیتي ځواکونه خاصه برنامه ورته موږ لرو چې موږ د مواجهه د لایلو پر اساس باندې له دې سیمو شاتګ کړی دی او دا موقتي دی. دا په دې معنا نه دی دای مطالب دلته پاتې کېږي. د دې د خپل لپاره او د دې دوپاره د دې سیمو د نیولو لپاره منځه برنامه ولرو.
د ولسوالۍ د سقوط ترڅنګ واندښنه چې خلک او سیاسونه لري د جګړې په ټاګر کې د طالبانو له لوري د پوځي مهماتو ترلاسه کول دي. د پوځي چارو شونون کای باری آرز
تجهیزات چې د طالبانو لاس ته لوشي له یو طرف څخه ګرته د دغه تجهیزات څخه د حکومت په وړاندې جګړه کوي، استفاده کوي. د بل طرف څخه د دغه همو زیره موټران څخه د حکومت طالبانو د انتحار په شکل استفاده کوي چې د منفجره مواد څخه ډک کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستۍ کې په افغانستان کې جګړه تر بل هر وخت ګرمه شوې او نږدې هر اونۍ د بېلابېلو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو خبر ورکول کېږي. که څه هم د افغانستان دفاع وزارت په دې اړه چې اوس مهال څومره ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي څه نه وایي، خو نتایج شوي راپورونه وایي ښایي شمېر یې له شلو زیات وي.
د ازادي راډیو خبری مجله اورئ.
د پکتیا سیمه ییز چارواکي وایي د تیر شوونیز کال په جریان کې د کورونا وبا د راتلو او د قرنټین له امله شوونځي رخصت او نجونې زده کوونکي په کورونو کې بندې پاتې شوې، چې له امله د کانکور لپاره د دوی تیاری نیمګړی پاتې شو. او همدا علت و چې د 1499 شوونیز کال د کانکور په ازموینه کې د دوی د ګډون شمیر کم شو. تفصیل په دې راپور کې.
نو لسکلنا شکیبا د پکتیا د مرکز گردیز دنجونو لخری لسه فریغه شوی دا وای تیر کالی د کنکور لپاره پورا تیاری نونی ولی نوی تصمیمونی وچه دا دیار لسو نه نوی کال د کنکور پا ازمین اکی بار خوان اخلی دا وای اس محال پا یوا خصوصی خوانیز مرکز که در اطلون که کال د کنکور ازمین لپاره پا تیاری بخت دا او هیلمنه دا چه دا خواخی وار پوهنزی تا باریالی شی.
دی پکتیا اکادیمی زمون لپاره دی پکتیا د انجل لپاره یو ډیر ښه فرصت دی او ان شاء الله کچېری مخ خپل درسو ته پابند اوسو. راتلونکي کانکور لپاره هم مونږ آمادګی نیسو او هالته اشتراک کوو او نو ان شاء الله د خپل خوخي په هنځي ته به کامیابیږي.
شکیبا وایي د دې نورو ټولګیوالو نجونو بیا له کوم تیاری پرته د کنکور په سخت کال ازموینه کې ګډون وکړ، خو په وینا یو شمېر نجونې خپلو پایلو ته هیله منې نه دي. په پکتیا کې د انجونو لپاره د کنکور ازموینې د ځنګړي کورس نشټواله یو بل سونځه وچې زیاتره انجونې ورسره مخ وي، خو اوس د سونځې د حل لپاره یو خصوصي خوانیز مرکز جوړ شوی چې د محل پکې لسګون انجونې په زده کړو بوختې دي. په دې خوانیز مرکز کې د انجونو لپاره د کنکور ځنګړي تیاری ټولګي هم شته چې لسګون انجونې پکې په زده کړو بوختې دي. د دې مرکز مشر احسان سنوایی هیله مند دی چې سخت کال به د کنکور په ازموینه کې د پکتیاوالو انجونو شمېر لوړ شي او هم به په لوړو نمرو د خوښې وړ پوهنځیو ته بریالی شي.
موږ باورمند یو انشاءالله چې په راتلونکي کانکور کې به له پکتیا څخه په کانکور کې د نجونو ګډون هم زیاتېږي او انشاءالله یو ښه نتیجه به ورکوي. اوس زموږ سره د کانکور آمادګي په سیم کې 13 زده کوونکي دي. یوې بلې ستونزې په در کولو چې هغه اقتصادي ستونزه وه، دا ابتکار بل هم وکړ چې دوی دپاره مو 25 وړیا سکالرشپونه برابر کړل.
دا په داسې حال کې ده چې تېر کال د پکتیا ولایت څخه د کانکور په ازموینه کې 600 نجونو برخه اخیستې وه، خو سه کال دا شمېره 268 تنو ته راټیټ شوی و. د پکتیا د پوهنې ریاست مسؤلین وایي په تېر ښوونیز کال کې د کورونا وبا د راتلو له امله ګڼې نجونې د کانکور ازموینې لپاره د تیاری له نیولو پاتې شوې، چې له امله یې په کانکور کې د ګډونوالو نجونو شمېر هم کم شو. د پکتیا د پوهنې ریاست تدریسي مرستیالې روحانیا سهر ازادي راډیو ته وویل
اکثر خویند په دې نظر وي چې په نویم کال تعلیمي کال البته، لیکن نصاب هم سم تطبیق نه و او بل کورونایي کال و، دوی کورسونه هم تعقیب نه کړل. په دې وجه دوی تصمیم لري چې په 14 کال هغه کوم زده کوونکي سپارېږي له دوی سره په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي.
د اغلی سهر په وینا تیر کال د ټولې پکتیا په کچا 224 نجونې له 12 ټولګیو فارغ شوې وې، او په خبره ښایي سخ کال د پکتیا په مرکز او ولسوالیو کې تر 250 تنو پورې نجونې فارغانې ولري. نوموړې وایي ناامني د ودنیو او ښځینه ښوونکو کمښت د اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري ستونزو له امله ګڼې نجونې په نیمایي کې خپلې زده کړې پرېږدي، چې له امله یې له 12 ټولګیو کم شمېر نجونې فارغېږي او په کانکور کې په کم شمېر نجونې برخه اخلي.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت کې یم، نو دلته د کورونا ډېره شوې ده، د ښې د اندازې ډېره شوې ده. دا خلک ټول دا چلند کوي چې ګر سره هېڅ فکر او توجه نه ورته کوي. نو زما د دې سدا خواهش دی چې دوی دا چلند وکړي چې یو د بل سره دا واټن مراد کړي، چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ورته وایي. نو دوی هغه څه نه کوي، دا خلک ډېر په تکلیف کې ګرځي. موږ ځینو خواه چې څوک بستر دي، څوک سره کم دي. نو زما د دې سدا ویلو خواهش دی یو څه فکر وکړي، یو څه احتیاط وکړي، چې خدای پاک مو دغه مشکل وساتي. موږ ستاسو وطن په کومه ارامي کې دي؟ یو ځای جنگونه دي، بل ځای کورونا دي، بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده. نو زما د ټول ګرانو ورونو وادوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکت او ناسي ولاړې ونه کې، او چې کې مغه دا چې یو دوا درې متره په وطن کې نو بار به موږ ستاسو ته تکلیف او مشکل به وښه ورل شو. نور مو وخت نه ځای کومه. وسلام
روزانه زده ټیلر ډرایور ما سټیم د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې پر اول د پات ګمرې کې لم خبر ته ورکی حال ته یو ترازو ده. ترازو موږ باندې کوي لغنه بغیر لم خبر نه راکې چې عالم خبر راکې لږه جنه په ترازو کې وځه موږ کې راشو دا بندر والے جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ را نه اخلي. بیا روزانه چې ورننه او زه سب ګلم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته وروره جانه زمونږ نه سیمنټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمنټ وروخه سیمنټ خدا دوی خرڅوي که څنګه ده په موږ دوه شپې دي د سټنډرډ لپاره کوي نو سم دا د پنځنډې پورې نه راوتلي او اوس نه کار ماتې نه په جب کې ده د ګمرک دروازه بند ده وای مامورین نشته. دا د افغانستان نوړل پورې چارواکو ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم خوري چې څو خم د روایت راولېږي د ډرایورانو حال زده کی لږ 200 روپۍ د خبر په دفتر زمره کې راځي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ایران د ولسمشر انتخابات نن سهار 2 بجې پیل شول او د شپې تر 12 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید دي خو ګمان کیږي چې شرایط داسې برابر شوي دي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کیږي چې لږ کسان به د ورځې په پای کې په دې انتخاباتو کې خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشری انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشری له انتخاباتو سره هم مهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کیږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشری د 14 دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورونا چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه او 310,000 تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندیږي چې له 10 تر 40 سلنې پورې خپلې رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانیستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنهیي د رای ورکولو یوه ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته دا انتخابات یو ملي ازمیښت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 8 بجې پرانیستل شول او د شپې تر 12 بجو به پرانیستي وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتورۍ د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داری چې د قضایه قوې رئیس 60 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځ ملا دی د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو ځنی دی چې د 1983 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقونو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلاری کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه دی کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نه ښکاري چې ډېر خلک دې رایه ورکړي. د سخت دریځو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمي پروګرام پخوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایه ورکړي. دوه نور سخت دریځې د ایران د سپای پاسداران پخوانی قمندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیح کردیم. لازدی را سر و سی او ترنور و زر دا افغانستان سیمی او نرهی لحالات خبر شد.
دا زدی را رو دا ماشامانی خبری مجله و رسی و تنجدی شیبی و یو پزړپوري مطلب لرو. تر دې وروسته مو د سپورت لنړۍ خبرو. سپیس ایکس د امریکا د پوز یو جی پی ایس سپوږمکۍ فضا ته یووړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار دی چې چین فضا ته درې ستورمزلې ولیشل. تفصیل په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوز لپاره د جی پی ایس 15 سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته یووړه. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال له فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پي ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2550 مایل لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داره چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 5 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینژو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 وارې فضا ته ستورمزلي لیږلې دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ټاکل شوی وه چې نن د هند او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبو د نړیوال جام پایلو به پیل شي. دا لوبه د انګلستان په ساوثهمپټن کې پیلېدونکې وه، خو د باران له کبله دا لوبه ځنډېدلې ده. البته نړیوال جام لپاره دا اصول ټاکلي دي چې دا لوبه به بیا په شپږمه ورځ هم دوام کوي، یعنی یوه ورځ اضافي ورکړې ده. او د فوټبال له ډګره نن د سویډن او د سلواکیا ترمنځ دغه شیبه لوبه روانه ده، او بله لوبه د چک جمهوریت او کرویشیا ترمنځ ده. انګلستان هم له سکاټلند سره لوبه کوي. له همدې سره دا خبري مجله سرته ورسېده. سید سمیع عباس په بله خبري